حاضر ده د هایپرلوپ ترانسپورټیشن ټکنالوژي کمپنی د حل کولو هڅه کوي. په 2015 میلادي کال کاناډا یو اصل پانګوال ایلان ماسک د واشنگتن او نیویارک ترمنځ تر ټولو د اوږده هایپرلوپ تونل د جوړولو اعلان وکړ.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. دا خبری نیم ساعته خبرونه مو په همدې ځای پاتې رسیږي. اوس هم نور بس ته ونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیسی وړاندې کوي. تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستې شئ. نن په دې خبرونه کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو قضیو ته په وخت نه رسیدنه په دې موضوع باندې پکې بحث کیږي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. او اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي چې احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په هرات کې له ځوانانو سره د دوی پر سیاسي مشارکت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر چې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ولایت ته تللی و. تیر ماښام له ځوانانو سره په کتنه کې د ځوانانو پیشنهادونه او نظریات واورېدل. په افغانستان کې پرون لسګونه عسکر او ملکي وګړي په وسلوالو حملو کې مړه او ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت دا تایید کړی او ویلي دي چې په فراه کې د ملي اردو پر پوسته په حمله کې 13 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په کابل او هلمند کې هم ملکي او افغان پوځیان وژل شوي دي. د کونړ والی د سولې په اړه په یو جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ولسی خلکو او دینی علمانو په همکارۍ به په هیواد کې سوله ټینګه شي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي ټاکل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د یو میاشتنی اوربند د ټینګېدو پر مسله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د اولمپیک نړیوال کمیټه IOC نن پریکړه وکړه چې د ژمنی اولمپیک د سګنوی لوبو د پای په مراسمو کې به د روسیې پر ټیم بندیزونه پر ځای پاتې وي او د دې هیواد لوبغاړي به د روسیې تر بیرغ لاندې نه بلکې د اولمپیک تر بیرغ لاندې مارش کوي. او د هندستان د سینما بالیوډ مشهوره فلمی ستوري سری دیوی پرون د 45 کلونو په عمر د زړه د سکتې له کبله په دوبۍ کې سا ورکړه.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بس د شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم سات لپاره په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړي. د اړیکو شمیرې مو دی 0922 255 0999 40 15 سالوی خو د خبرونه موضوع مداده چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لکه څنګه چې د نوربس خبرونه هم دغه مسلې ته ځانګړې شوې ده. په عدلي او قضایي بنسټونو کې په مشخصه توګه د میرمنو ستونزې چې کومې قضیې دوی لري او دوی ته په وخت رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله. تاسو اوریدونکو ته مو لکه څنګه چې په تیرونی کې هم غشمیره اعلان کړی و چې د ونی په جریان کې کولای شي لمون سره تماس ونیسي کدا سکم قضیه سره مخ یاسي چې ترسوې مونږ لاړ وند مراجعو سره شریک کړو او اړوند مراجعو ته ورسو. غشمیره مو چې د ونې په جریان کې فالوي 0997900 00 00 د شمیره مو د ونې په جریان کې فالوي او هر څوک او مشخصه توګه هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې لستون سره مخ دي کولای شي له مونږ سره تماس ونیسي. په خبرونه کې قدرمن میلمه هم لرو. د نننې خبرونه میلمه د بشري حقوقو د خپل واک کمیسون ویان بلال صدیقی دی چې لنی کمر غاز من بل نه منلې او سره په استودیو کې د صدیقی صاحب خبرونه ته خلاص لیم.
بلنه سلامات
ډیر مننه کوم صدیقی صاحب. په تیرونه کې یوې میرمنې خپل قضیه لمون سره تماس نیولې او په غیر رابطه باندې د پروین په نامه یو میرمن و چې شاوخوا ته کله کیږي چې دوی غواړي د تفریق موضوع ول خپل خاوند د طلاق واخلي، خو مختلفو اورګانونو ته مراجعه کړې ده. په ابتدا کې خورته دا ویل شوی چې دوی باید خپل خاوند نظر کړي، کله چې دې خبرې به مروس ته وورو بیا په نورو مراجعو کې پیسې تی دی دې ته ورته نورې ستونزې. تاسو سره څومره داسې قضیې ثبت لرې او په دې رابطه مهرباني وکړئ خپل معلومات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
مننه. سلامت فیده حسن مخ خپل نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته او ټول معزز اورېدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او خصوصا د ښځو وضعیت په افغانستان کې. مثلا ښځو د مختلفو تاوتریخوالو سره مخامخ دي، که هغه فزیکي تاوتریخوالی دي، که هغه مثلا رواني تاوتریخوالی دي، که هغه جنسي تاوتریخوالی دي، او نور تاوتریخوالی چې متاسفانه زموږ او تاسو په ټولنه کې شتون لري، دا ښځو ورسره مخامخ دي. یوازې په افغانستان کې یعنی په دې سش کال په دې لسو میاشتو کې هجری شمسی کې تقریبا 3,000 یا د تاوتریخوالی موارد زموږ په دفاتر کې ثبت شوي دي، چې تا جمن یو 1,000 قضیې جوړي. یعنی دا کسان زموږ دفاتر ته مراجعه کړي دي او دوی د شکایت درلوده چې دوی د تاوتریخوالی قربانیان دي. یعنی موږ نشو ویلی چې دا هغه ټول د تاوتریخوالی قربانیان دي چې په افغانستان کې شتون لري. د دې لپاره چې تاسو ته بهتره معلوم ده چې اوس نامنی شتون لري، جنگ سته، او په لرو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې، په ځینو کلیو کې ښځو نشي کولی چې حداقل ځان ورسوي عدلي او قضایي ارګانونو ته، یا ځینې امنیتي ارګانونو ته، یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ځان ورسوي، خپل شکایت درج کړي. کیدای شي د تاوتریخوال اعمار زخت ډېر لوړ وي زموږ او تاسو په ټولنه کې. یعنی زه ویلی شم چې 90% ښځو په افغانستان کیدای شي یو ځل لپاره دا تاوتریخوالی تجربه کړي وي، یا په کورنۍ کې، یا په ټولنه کې، یا په ښوونځي کې، یا په بل ځایونو کې. یعنی ښځو د تاوتریخوالی اصلي قربانیان دي په افغانستان کې، او خاصتا په هغه برخه کې. مثلا یعنی زموږ څېړنه دا راښایي چې یوازې مثلا هغه د قتل قضایا چې زموږ په دفاترو کې ثبت شوي دي، د ښځو په مورد کې یعنی 50% دا قضایا بررسي شوي نه دي. یعنی 50% چې بررسي شوي دي، یعنی دا اکثرا مثبت پایلې یا مثبت نتیجې موږ نه دي ترلاسه کړی چې دا ټول مثلا حداقل مثبت پایلې ته رسیدلي وي. متاسفانه ځینې کیدای شي په څارنوالي کې هم داسې پاتې دي، یا مثلا په محاکمو کې پاتې دي، یا مثلا په نور امنیتي او کشفي ارګانونو کې پاتې دي. اما هغه قضایا مثلا 50% حداقل مثلا د دوی عاملین نه دي نیول شوی، یعنی اجراءات پکې نه دي شوي. دا موږ ته د اندېښنې وړ ده چې متاسفانه اوس هم د معافیت فرهنګ شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې، د قانون حاکمیت کمزورتیا، د فقر شتون، د فسادی در شتون، خصوصا د امنیتی مسائل یا د جګړو شتون زموږ او تاسو په ټولنه کې، دا هغه اساسي لاملونه دي چې خلک زخت ډیر مثلا توجه نه کوي د ښځو قضایات. او بل دا ده چې متاسفانه ځینې دودونه دي زموږ او تاسو په ټولنه کې، کله تاسو ولسوالۍ ته مراجعه وکړئ، کله د یو ښځه مراجعه وکړي چې دوی مثلا د تاوتریخوالی قربانیان دي، فکر کوم چې هلته څوک شاید په دې باندې وي خاندیم چې دوی اوس دا نور مسایل پاتې شوي دي، چې هلته مثلا د داعش مسله، د طالب مسله، د جنګ مسله، د فلاني مسله ده، او دوی راغلی چې د تاوتریخوالی هغه کوي،
بله،
موږ ته شکایت کوي. دا خپله دودونه هم کیدای شي یو موانع وي دې ته چې د دوی مثلا دوسیې په وخت کې رسیدګي کیږي نه په عدلي او قضایي ارګانونو کې. د بېلګې په توګه موږ زخت ډېر قضایا لرو. مثلا قبل هفته کې یو ژورنالیست، یو ښځه چې خپل د تاوتریخوالی قرباني ده، د ماته تلیفون وکړه او راته وویل چې تقریبا دا څو میاشت کېږي چې زه مثلا عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوم، څارنوالۍ ته مراجعه کوم، چې حداقل زه د قرباني د تاوتریخوالی قرباني یم، حداقل زما دوسیې ته څوک توجه وکړي. یعنی حداقل څوک توجه نه کوي زما دوسیې ته. تاسو داسې فکر وکړئ چې یو ژورنالیست ده، دوی په قوانینو باندې پوهېږي، زخت ډېر رسنیو سره کار کړی، او دوی د تاوتریخوالی قرباني کېږي، او څوک دې ته توجه نه کوي. او هغه مثلا ښځه چې دوی په قوانینو باندې نه پوهېږي، په په اداراتو تشکیل او ساختار باندې نه پیږي، په دې اداراتو په صلاحیتونو باندې نه پیږي، کله چې د مراجعه کې دې سره رقم چلند کیږي. اما موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه په جدي توګه اجراتو کې حداقل د قوانین چې شتون لري، دا مثلا پالیسیانو مثلا دا پروګرامونه چې شتون لري دې ته توجه وکړي، او د ښځو قضایات ارجحیت ورکړل سي، دې لپاره چې دوی یو آسیب پذیر قشر ده په افغانستان کې همیشه دوی د تاوتریخوال قرباني واخیستې وي، او په دې اړه دوی ته توجه وسي تر څو دوی قضایات رسیدګي وسي په افغانستان.
بلې صدیق صاحب، تاسو صبر تر اگرزم، تاسو د یو ژورنالیست قضیه ته اشاره وکړه د خبرونې په پیل کې، متاثر د موضوع شریک کړه اوریدونکو چې د پروین په نامه یوې مېرمنې موږ ته زنګ وهلې، او د موضوع ادغی موضوع هم د تفریق موضوع و چې څوک لکه ګرځي او تر اوسه پورې چا ورته رسیدنه نه ده کړې. صدیق صاحب، یو څو دوه دقیقې د دې مېرمنې خبرې واورو، بیا خپل بحث ایدم ورکو.
مالکمه به خاطر یعنی خانوادگی جنجال خانوادگی دارم.
نام خدا بگوین.
نام من پرمین. یعنی مردکه من سیاد زیاد جنجالی بود، سیاد جنجال میکرد، مر لد و کوب میکرد، سیاد جنجال میکرد، لد و کوب میکرد. بالاخره مر از خانه کشید، چند بار از خانه رفتم، باز کشید از خانه، پس خانه رفتم. آخر سال، سال هشتمه که مر از خانه کشید، خودش رفت از زن گرفته، پشتکارم قد خودش میده. پنج بچه دارم، دو دختر، ولی فعلا به خانه داماد زندگی میکنم. از به می خاطر در جان شما جنجال انداختم که شما مر یک دفعه از می جنجال می خلاص کنی، می خرج میتونه، می خط میتونه، زوروری هم میتونه که در جای گیر کدیم ما تو رو میکشیم. اید من نمی فهمم که من چی بکنم. چند جای رفتم، در حقوق بشر رفتم، علب که رفتم، به من عریضه داد نشته که برو پیدا کرده از جلب دادت باز ما به مخاطر دیگه پیسه نداشتم، زور نداشتم، بجز از خدا جان دیگه همه جنجال میت پیش برده نتانستم. به کلی
به کجا مراجعه کردین؟ به ارگانای عدلی و قضایی مراجعه کردین؟
زنی اولاد بردم، از اولاد چی اوزیاف رایی کرد، اوزیاش رایی کرد، دیگه نتانستم، زورم نرسید. حقوق شیلپور گفت ببر، به اونجا بردم. از یکی رفتم دیگه جاب مداب گفته که برو پیدا کرده بیارشه. من گفتم من خب پیدا نمیتانم، نمیفهمم که او بانیانه، او سیغانه، او در گجا هست، در گجا زندگی میکنه.
بله صدیقی صاحب، دلی مرمن خبری تاسو آوری دی چی دوی د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون وی چی مختلف ادارات ته مراجعه کرده ده، دې ته ورته قضیې د یو نمونه ده، مهرباني وکړئ او تاسو سره دې ته ورته قضیې څومره ثبت دي؟
مننه کوم، او پیشنهاد ما برای دې خانومی است، اگر صدای ما را میشنوند، اگر شما میشه از طریق خود با ای به تماس شوید، اگر ای را به آدرس ما و کمیسیون روان کنید، انشاءالله ما نهایت تلاش خود کردیم که و قضیه زیر تعقیب خود کردیم که حداقل این سرنوشت شود در نهادهای عدلی و قضایی. این وعده ما هست. ما امیدوار هستم که بتوانند که هر چی زودتر، خصوصا اگر با آدرس ما مراجعه بکنند به کمیسیون، ما کوشش خود کردیم که با همکارای عمو که بخشی که مسئولیت دارند قضیه زیر تعقیب بکنند تا این سرنوشت شود، چون این سرنوشت حقی است و یکی از حقوق بشری است که ای باید از این سرنوشت شد. متاسفانه زمانی که شما میبینید که یک موضوعی که بسیار میشه روش تمرکز کنیم این است که مردم و خصوصا شهروندای عادی کشور از پروسیجر، از نحو رسیدگی به قضایا، از چگونگی مراجعه به کدام نهادا اطلاعات کافی ندارند، که مثلا یا در صورتی که حقوق بشری از جا نقص میشه، یا به کدام اداره دولتی مراجعه بکنن و کدام اداره دولتی مسئول است و پاسخگو است که قضیه از جا رسیدگی بکنه. متاسفانه اکثرا مثلا به ادارات متعدد در این زمان مراجعه میکنن بدون اینکه قضیه خود پیگیری بکنن، حداقل جواب مثبت رو دریافت بکنن، و در این زمان مسئولیت ادارات ما هم در صورتی که همین تو اشخاص به ادارات ما مراجعه میکنن، در صورتی که اگر قضیه از مربوط ما نمیشه، یعنی ما نمیتونیم مورد تعقیب و بررسی هم قرار بدیم، میشه که حداقل یک راهنمایی بسیار اساسی صورت بگیره تا این شخص بتونه که امو مسیر تعقیب دوستی خود پیدا بکنه، چون که اکثر مردم افغانستان میگونه بسیار سرگردان از در ادارات دولتی، چند مرتبه به یک اداره مراجعه میکنن، چند مرتبه به دیگه اداره مراجعه میکنن، تا ای که حداقل مسیر تعقیب دوستی خود پیدا بکنن، هم وقت خود ضایع میکنن، هم وقت ادارات ضایع میکنن و هم نمیتونن به صورت اساسی به قضیه خود رسیدگی بکنن. در این قسمت قوانین افغانستان به صورت مشخص، خصوصا قانون اساسی، قانون خوشتری زنان و قانون مدنی ما و قانون اهل احوال شخصی اهل تشیع هم به صورت مشخص حالا تفریق بیان ساخته و یک کسی که در صورت 8 سال نتونه مثلا برای خانم خود اما زمینه زندگی رو برای شما حیا بسازه، یا شب بکنه، یا باطه بکنه و برای زی مصارف زندگی شده پردازه، این خودش به گونه اوتومات هیچ حاجت از این، یعنی گرچه خب روی نهادهای عدلی و قضایی تاکید میشه، به صورت اوتومات یا تفریق میشه، چرا تفریق از یه بسبب ضرر است. وقتی که یک شخص متضرر میشه از عمل کرده شوهر خود، این میتونه که، چرا که ازدواج هم یک امر پسندیده شرعی و مردم ماست و در این زمان به خاطری که اگر یک خانم قربانی میشه در اثر امی ازدواج یا مثلا نمیتونن زندگی مشترک به صورت یک جا با هم پیش ببرن، این راه های قانونی برش پیش بینی شده. این نمیشه که شما در هر حالت یک زن و مرد با هم زندگی بکنن، اگر مثلا و هر قدر مشکل داشته باشه و همیشه لطف خوب باشه و فضای تفاهم وجود نداشته باشه، و ما روی تاکید بکنیم که یا حتما با هم یک جا باید زندگی بکنن، چرا میگونه که برای نکاح، برای ازدواج، برای نامزدی هم تو یک پروسیجر است، به خاطر ای که همین خشونت ها و یک شخص قربانی نشه، هم زن هم مرد، ما تنها تاکید نمی کنیم روی که مثلا یک زن قربانی نشه، در صورت یک مرد هم قربانی میشه، یا میتونن که در نبود فضای تفاهم، در نبود مثلا فضای صمیمیت و نتونن زندگی مشترک ادامه بدن و با مشکلات متعدد روبرو باشن، قانون شریعت به صورت مشخص راهکار بهشون پیش بینی کرده که یکی از مسائل همین مثلا طلاق است که از طرف مرد داده میشه، که یه صلاحیت های مرد است در قانون بمیگونم هم تذکر رفته، و یک مسئله تفریق است. تفریق هم حالات مختلف داره، یکی از حالاتش ضرر است، در صورتی که یک خانم متضرر میشه و این از صلاحیت های خانم است که میاد تفریق درخواست میکنه به محکمه یا به نهادهای عدلی و قضایی که من بنان متضرر میشم، یا مثلا شوهرش به یک مرض صعب العلاج سر دچار است، مثلا یا عنین است، مثلا نمیتونند که مثلا امو از مسئولیت زن شواری برای در این صورت هاست که خانم میان به محاکم مراجعه میکنن و محاکم دوسیه جار ترتیب میکنن و در صورتی که ثابت ساختن که نمی شخص یا عنین است، یا از اثر اگر امی مرض یا مثلا یک مرض صعب العلاج دچار شواری، یا از اثر از این مراجعه کردن، یا به سبب ضرر که همیشه مورد خشونت قرار میگیره و برای مثلا امکانات زندگی رو معیم نمیشه، اگر در این صورت مراجعه میکنن، محاکم مسئولیت دارن که تعیین سرنوشت بکنن و به تفریق از این فیصله بکنن و بالاخره تعیین سرنوشت. متاسفانه در جامعه ما باورها به این گونه است که اگر یک خانم میان تفریق خود درخواست میکنن یا بخواهد مثلا از این خشونت و ضرر که از باید نجات پیدا بکنن، اکثرا بسیار هراس دارن، یکی مورد خشونت های فامیل قرار میگیرن و حتی فامیل خودش که او عبارت از پدر و مادر این دختر باشه یا مثلا برادر و خواهر ازی باشه، حتی امنیا حمایت نمیکنن به خاطر ازی که فکر
ببخشید که گپ شما را قطع کردم. پس به شما برمیگردیم قدر منوریدون کو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. ټلیفون شمیرې مو دی 0902515509 او د اونۍ په جریان کې ولې شی د 0909900 شمیره فعال ده. په دې شمیره را سره مشخص قضایاوی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ورته رسیدنه نه ده شوی، خپل قضیه له موږ سره، موضوع له موږ سره په جریان کې پریږدي ترڅو موږ اړوند مراجعو سره شریک کړو. اوس ورزو یو دمه اخلو، له دمه وروسته که اوریدونکي پلي کوي دوی هم راوخلو.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
خوش آمدین به برنامه. مهمان امروزی برنامه ما سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلال صدیقی هستند. در مورد از اینکه قضایایی که در ارگان‌های عدلی و قضایی به وقت برش رسیدگی نمیشه و مشکلاتی که موجود است این رابطه بحث داریم. فکر کنم یک شنونده داریم. بل سلام، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم السلام و پردیس سیرتات عامل مسید که در مدیشن سور و کرماندان و ریدین که تسلمون و مخده دیو که سیراتارو و جل دوی
ولیکم السلام. زیرک سیب خراغ دیخ براونی تا خوست نمیره بانی اوکی
من لکو دا که نمیمم داغ موزی که کلی داغ ده رسری خوکو کبو وازه به دوم روه ما چه حکاو سنه حالاتی که مونگ دو فکر رو که پردیس سیر با وقتیم والا دا غصنج ولو که دا غصنج دیره جنام که زیر دستی نسل الکیزی حتی که چه دیگه بایستی دردی که آقا دیگه دیگه هم مخت پیدا کی او کچیر پتو ما چه یو دیگه تو ما جل پا ملر نوگو چه آقا دیگه کمونگ تا یه پشنیاد وشی و سون در اولا چه مونگ آقا سون دیگه روگو چه آقا باید سر سون که ورطا نوری مخت پیدا کی او کپا دیگه وقتی آقا سون دیگه آقا لاتی که مونگ آقا سون در حال تو حتی حتی آقا حدیث سون دوی کچیر داقا سون در پردیسته پا آقا وقتی خلشی دشی که داشت محتد دا نور اسم دیوازی گئی و سننگ آخرات که زیر پردیس دینما چه ولو دا غادتی مو دستی که دی پردیسی که آجا دستی وگر دی که دا غستون دا نوری هم پیدا شی او خط تا که دا غدستی آوازن دی گی و ها دی اکل دا غوزر دی که
بله بله من نکوم زیرک صاحب خوست نیاری کنی ولی و خپل نظر را سر شریک و رسو پی تفسیرم که از مونگ ملما لرلی تفسیرم پیو که بلاوریدون که نشتا ورزو صدیق صاحب دیوریدون که تاسم یاد سپ خپل خبرو که دی مسئله تا اشاره وکړه قضیو تا پا وقت نرسیدن و بلا مسئله پا که داود چه دیوی کچیر تا قضیه تا پا وقت رسیدن نکیگی نو نور ستونزی پا دوام که پیدا کیگی حتی که پا اول که ستونزی کمی وی کچیر تا رسیدن ورطاونی شی اغا ستونز غطیگی پتی رابطه بانده میرابانیو که مخکینی بحثتمو چه قطم کو پا اخیر
از منه نکوم زیرک سب ریختی هم دیر پارا چه کلا چه او ستونز رامسته کیگی او خوستن یو خوب مونگ پستونز بانده بحث که او دا خود مونگ اغا محلی استیلا دا او بل یو جرم دا جرمی عمل چه ترسره کیگی مونگ ورطاویدو شو چه جرم او چیرته چې مثلا یو توتی خواله را مست کیږي دا توتی خواله د خزو په مقابل کې یو جرمی کړنه ده د قانون پر اساس باندې خصوصا د نوې قوانين چې تصویب شوی ده یعنی زمونږ عام خلک داس فکرونه کوي کله چې مونږ یو خزه ته پیغور ورکو مونږ داس فکر کوو چې دا خپل یو جرم ده چې مونږ تر سره کوو کله چې مونږ یو خزه وهو دا خپل یو جرمی عمل ده این دا مونږ نشو ویل چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده کیدای سي په زمونږ په محلي ساحاتو کې اکثرا ځینې قضا چې رامنځته کیږي خصوصا هغه جرمي قضا چې رامنځته کیږي ځینې غیر رسمي میکانیزمونه لکه جرګي دي لکه مثلا مشران دي لکه مثلا ځینې جلسې دي چې دوی یو بل سره کښینی یو فیصلې کوي اگر چه خوشبخت الان اوس پا بد ورکول و دا مسائل یعنی اوس مشتون داری اما زخ داری فیصلی کما شوی دا او زر امیدوارم چه نور خلق دا سر قم فیصلی اونه که چه دا قانون سر یو پتکار که واقعی وی یعنی دا میکنیزمون از مون پا محالات که شتون داری چه اکثرا دی قضایات رسیدگی که او نتیجه بام دا کی که چه نور خلقم بیا کوشش که چه دا سر کلن ترسره که دا توتری خواله مثلا ترسره که او دوی فکر که چه دلتا بیا جرگی دی دلتا زمون وشران یا زمان پلار یا زمان مثلا دلتا خپلوان دوی بیا پا مجلس که کشینی همیشه دوی مجالس دا نارینه پا نفره یعنی هیس کلتا سو نمینه دیر کم مجالس دی چې هلته مثلا د ښځو مثلا حداقل حقوق ته هم توجه وکړي او دوی هلته بحث وکړي چې دا ښځه څه رقم قرباني شوې دي نه دوی داسې فکر کوي چې دا یو کورنۍ مسله ده کورنۍ مسله دوی خپله مثلا ښه کوی سي چې دا مثلا مشکلات حل کړي یا کیدای سي دوی داسې فیصله وکړي چې دا کورنۍ دونه مثلا پیسې فلانې ته ورکړي یا دا کارونه ترسره کړي تر څو دا مشکل یعنی پرته له دې نه چې دا مشکل نه حل کیږي دلته لا نور هم مقدماندی ایجاد کیږي چې وغدماندی ایجاد سو بیا هم تاوتریخوالی دی بیا هم همدا کسان دی یا همغه خزو دی چې مثلا د دې توتری خال قربانیان کی دوی ماشومان قربانی کی دوی کورنۍ بیا قربانی کی بلاخره د هلک هغه کورنۍ بیا هم قربانی کی د پاره چې جنجال هر سونه زیات کی همدونه د کسان متهم کی په یو جرمی عمل کی بیا دوی مجبور ده چې د تعقیب علی اندراسی او قانون دوی باندې مثلا حکم وکړي. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې مثلا کله چې یو قضیه رامنځته کیږي یو جرمی عمل ترسره کیږي یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي او چا حق تر پښو لاندې کیږي، دې لپاره زموږ قوانین په مشخص ټایم ورته ټاکلی چې په دې مشخص ټایم کې باید یو محکمه دې قضیې ته رسیدګي وکړي. یعنی هیڅ کله محکمې ته دا مثلا توجه نشته چې دوی مثلا په څلور کال په پنځو کالو کې یو قضیه ته توجه نکړي او هغه رسیدګي ونشي. دا خپل عام نقض قوانین ده په افغانستان کې، عام نقض حقوق بشر ده په افغانستان کې. د لپاره چې یو څوک حق لري چې محکمې ته مراجعه کوي یا سرنوالي ته مراجعه کوي یا حقوق ته مراجعه کوي یا اړوند اداره ته مراجعه کوي، دا اداره د قانون پر اساس باندې.
یو بل موضوع صدیق صاحب بخښي تاسو خبرې مې قطع کړې، تاسو د عدلي او قضایي بنسټونو مشخصه توګه د محکمې خبره وکړه چې درې څلور کالو کې یو قضیه تر رسیدنه نه کیږي. اما یو ستونزه بل هم شته چې په یو تعداد لرو پرتو سیمو کې چې اکثره تاسو هم کېدای شي د خبر سره موافق یاستئ چې ستونزې هلته ډېرې دي، هلته د عدلي او قضایي بنسټونو موجودیت د دغه ارګانونو موجودیت خبره هم یو د سوال وړ موضوع ده چې کله یو ځای کې دغه بنسټونه نه وي په مختلفو دلایلو له کبله، نو څنګه به وکړی شي چې یو مېرمنه چې کله ستونزو سره مخ وي هغه دې راشي او مراجعه دې وکړي او قضیې ته د رسیدنه وشي؟
دقیقا دا خو بل ستونزه ده. په دې وروستیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موږ یو راپور نشر کړ چې څومره د افغانستان خلک عدالت لاسرسی لري. د دې عنوان لاندې یو تحقیق نشر شوی ده چې په دې تحقیق کې د فزیکلي شتون د محاکمو د سرنوالي او د حقوقو د مثلا پولیسو شتون په مختلف ولایتو کې تر څو د دې لپاره چې کله چې عدالت موږ غواړو چې عدالت تطبیق شي او څوک عدالت لاسرسی ولري، یعنی څه رقم کېدای شي د عدالت لاسرسی پیدا کړي، حداقل فزیکلي د نهادونو ته به لاسرسی پیدا کړي. چالتہ محکمہ استہ کنسته یعنی اگر راپور وو سموای چې پوزین ورسوالای کو سم محکم شتون نه لري، پوزین ورسوالای کو پولیس شتون نه لري، پوزین ورسوالای کو مثلا سرنوادی عمل شتون نه لري، حالت چې خلک ته مراجعه وکي لاسرسی ولري تر څو دوی وکولای شي عدالت لاسرسی پیدا کړي. سیدی ته ورسیږي چې دوی مثلا قضیه عدالت او فیصله وسی. متاسفانه دا بل ستون ده چې یو دانه هاتونه موجود نه ده په هغه ساحاتو کې، بل دا ده چې خلک لاسرسی نه لري. او په دریم قدم کې دا ده چې په دین هادو کې زخت لري توجه په دی وسی چې سونه خزینه دلته شتون لري. که چې په یو سوالی کې یو قربانی خزا سانوالی ته مراجعه کوي سونه خزینه لته کار کوي چې د اطمینان پیدا کړي چې دا نه هات د دې قضیه ته توجه کوي او رسیدګي کوي او د اعتماد وکړي په دې نه هادو باندې. دا بل بحث چې مثلا هر سون چې خزینه په دې نه هادونو کې مثلا استخدام سی دوی هلته وظیفه ولري تر څو د خزو اعتماد دې ته پیدا کړي چې زه دې نه هات مراجعه کوم چې دلته یو خزر کار کوي.
بله
حداقل دوی قضیه ته رسیدګي کوي.
بله صدیق صاحب وخت ډیر کم لرو، دوه دقونه کم روسي پښتنه مې دا کوله چې په خپل عدالت ته د لاسرسي د فکر د موجودیت لپاره یا حداقل دغه فکر د ترویج لپاره څومره کار شوی ساسو نظر، ځکه ک بنسټونه موجود وي خو چې دا فکر نه وینو بن دغه لپاره څومره او تاسو په دې برخه کې څومره مرسته کوي؟
اگر چې خوشبختانه په دې اړه قوانین تصویب شوي دي او دا قوانین په مشخص توګه د خلکو د عدالت تامینولو لپاره جوړ شوی دی، که اساسي قانون ده که زمونږ د جزا قانون ده که د منع تاوتری خالق قانون ده، دا ټول قوانین تصویب شوی دي د لپاره تصویب شوی چې خلک عدالت لاسرسی پیدا کړي. دا اقدامات دي یا د نهادونه چې ایجاد شوی دي، د دوی نهادونه د ایجادولو فلسفه هم ده چې د خلکو لپاره د عدالت تامینولو لپاره کار وکړي. دا اقدامات تر سره کیږي، مثلا تر سره شوی دي. اما خوشبختانه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ نه حداقل یو لسو روزنیز پروګرامونه خلکو لپاره لرو، کلیو باندې ولسوالۍ کې چې خلک د خپل بشري حقوقو څخه عام پوهاوی ترلاسه کړي. په دې اړه زخت ډیر کار ضرورت ده چې رسنۍ، مدني ټولنه، مشران، علما، او نور نه هدون چې په دې برخه کار کوي چې موږ سره رقم کوي شو د خلکو په هواوی موږ لوړ کو په افغانستان کې چې دوی پوسی کوم حقونه د دوی دی اداره سم کلفیت لري کله چې دوی حقونه تر په خولاند کې دوی سره رقم مراجعه وکړي سره رقم خپل مثلا حق وغوړي د ادارات څخه دا زخت ډیر موثر واقع کیږي او موږ په دې اړه ژمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موږ مختلف اقشار سره کار کوو خصوصا خزو سره چې دوی عام په هواوی تر لاسه کی او په زم کې زمونږ ته اړوند ادارات هم مسولیت د دولت د دولتي ادارات هم مکلفیت د رسنۍ مکلفیت چې بده اړه کاروسی تر سو خلک په هواوی تر لاسه کی اواز نه چې داخلي زینه په هواوی تر لاسه کی دلته د نارینه هم مسولیت چې دوی هم په هواوی تر لاسه کی او نور توتري خواله معلومه کی
ډیره زیاته مننه کوم د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وین بلل صدیقی له غډون چې خبرونه کوم درلوده تاسو مننه کوم تر به په پاکل لاس پاره